چمتووالی لري. اخوا د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یکشمې پر ورځ د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې جمهور رئیس د دریو قواوو په همغږي ټینګار وکړ. د همورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکې شاوخوا اووه سوه داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع سیړي او د آسیا زړه د پروسې د غړیو او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه وشوه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد، چې آیا طالبانو ګروپونو خپل لاره د دغو شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
غلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو، خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو چې پر موږ جګړه تحمیلوي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایجو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. لومړنۍ پیښه تېره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوو وسله والو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګن رسنیو ته وویل چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې. دغه راز نن سهار لس بجې دو موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام مخې ته یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو وژلی. او د آسیا د زړه د پروسې د غړیو او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د آسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړې پر دې شوې چې هند د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یو غونډه جوړوي. د آسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوی چې د دغې پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2016 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له سلطان سرور څخه اوري.
سلام د نړۍ له خبرونو سره. د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې په لسګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې چې له هیله ولایت نه د باندې یوې پوستې ته نږدې وسولش ته لږه 9 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا په هیله ولایت کې له لویو بمي حملو ګڼل کېږي. چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د ایران قضایه قوې پرون په تهران کې د زنجانی او دوه نورو تورنو کسانو لپاره دغه سزا اعلان کړه. زنجانی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې د خپل حق قابلیت لکبل مشهور سو چې وتونید له نړیوالو بندیزونو ځان بچ او خپل تیل له ایران بهر خرڅ کړي. د په درغلي او اقتصادي جرمونو محکوم شوی دی. د اعدام ترڅنګ اړ دی چې دولت ته مالی تاوان هم ورکړي. زنجانی د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی و چې هغه وخت یې شتمني 14 میلیارد ډالر اټکل شوی و. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیارډر ترامپ پرون د لویزیانا او کنتاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو تیټ کروز او پامین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی شوی، خو بیرنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. پام کې ده د امریکا د ولسمشری انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. د سلواکیا کړي اړخي صدر اعظم رابرټ فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتونید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. د 99% شمیرل سوی رای له مخې سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند به شایي د پرونی انتخاباتو له مخې د پارلمان 9% سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند مخکې د پارلمان په 150 سیټونو کې 3 څوکۍ په واک کې درلودې. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیتسو ویل دغه انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې ګډون کړی و پیچلی دي او د نوي حکومت تشکیل لږ وخت غواړي.
دا رښتیا دي چې د انتخاباتو نتایج ډېر پیچلي دي او دا هم منم چې سیاسي سیستم مو ډېر فعال دی. مونږ ښایي د سیاسي ګوندونو له لوی شمېر سره چې د سلواکیا نوي پارلمان ته به لار پیدا کوي کار وکړو.
ټول اته ګوندونه به په نوي پارلمان کې استازي ولري او دا مسله به د نوي حکومت د تشکیل چارې ستونزمنې کړي. د ازادي او پیوستون لیبرال ګوند د 1 سیټونو په ګټلو سره په دویم او محافظه کار اولانو نووا ګوند د 99 سیټونو په ګټلو سره په دریم کټار کې راغلی دی. فیتسو چې هیواد به په جولای میاشت کې د اروپایي ټولنې دورې مشري پر غاړه واخلي د پناه غوښتونکو سخت مخالف دی او ژمنه کړې چې یو مسلمان پناه غوښتونکي به هم پرې نږدې چې سلواکیا ته داخل شي. د روسیې د شمالي شهر ورکوتا چارواکي وایي چې دوی فیصله کړې د ډبرو د سکرو یو کان ته اوبه ورخوشي کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې ده چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کانکیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یوه کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به لږ تر لږه لش پیتو څخه تر اتیا ورځو پرې وخت ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کانکیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کانکیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېره یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لا درک کانکیندونکي مړه شوي دي. او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دا درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د هیئت راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول شي چې هند ته ولاړ شي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 45 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 13. په هرات کې به آسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په غزنی کې به هم آسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0. په ګردیز کې باسمان وریز وي دی، تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې باسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 9. او په بدخشان کې به هم اسمان وریز وي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي.
وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې مقابله هم کوي چې د دوی په وړاندې درېږي.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار کې له میزان میاشتې راهیسې د شاهین پلس په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر دې دمه چې اوس دغه عملیات پای ته رسېدلي 900 داعشیان وژلي دي. افغان ولسمشر نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنیني کال د یکشمې په ورځ پرانیست.
همکاری های شما نقش مهمی در برداشتن گام های داشته است و حکومت وحدت ملی در این سال به انجام رسانده.
در پروگرام پا دویم برخی که دورو کشوی از زانو خبرانه مهیروی راوښول لومړی راپورتا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابله ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشمې پر ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام ولري. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټو کولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشمې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي، بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، دا په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که چې کوم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي د سولې کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
د حدیث پردیس پر ریپورت کې مواردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري، خو د هغه ډلو په وړاندې هم د مقابلې توان لري چې د دوی په وړاندې درېږي. په همدې اړه باندې زموږ همکار اسدالله لودین د خلاصون لارې له مشر سید اکبر آغا سره چې د طالبانو د رژیم یو لوړ پوړی چارواکی هم و مرکه کړې ده، چې ستاسو توجه ورته جلبو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړې موافقه رانشي دوی به په دې دغه کې مذاکرات کیسه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریز دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمي په کار وه، دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریز د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوار الفاظ باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب، جناب مولوي صاحب ډیرو بخې افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا، چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان، دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي، دوی باید اول سوله وکړي او کشیر سوله نکړي دوی به ورڅخه له دوم انتخاب کار واخلي چې هغه جګړه ده. ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شاش ول، نو افغان حکومت بلد لار چاره لري له جګړې پرته؟
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې شدا و چې د طالبانو حساب په اول واري وایي ورسره کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وایي و چې دغه چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې ورسره ملګری نه سول یا دوی ملګری نه کړل، نو د دې سره معلومی چې ملت افغانستان تم څه اشتباه اور پیدا سول او طالبان تم شک اور پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا پرګرام جوړیږي هغه د دې به وجود جوړیږي، نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دي. نو زما فکر باندې هلته نه واقف پیدا سی او دا خبره ناقص او دا ول سره څو دا وایي چې دا ول سره دی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي.
زما
خبره دا ده چې بل لات خامخاسته ده سوله د پاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي، یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي. زما فکر باندې په هغه وخت کې دا د ملت د ارادې ته کار یو مخالف څه وایي چې ملت واک ورپاتې څه وایي چې یو مخالف
څه وایي. مولوی صاحب، استاسو نظر دا دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي، خو بهرنیان چې په افغانستان کې دي هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو، که چیرې فکر نه کوي ښه به دا وایي چې طالبانو اول سوله کړې وای او وروسته بیا د خپل شرایط وړاندې کړی وای چې بالاخره بهرنیانو ته هم دا پلمه نه وای پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو.
یو توافق دی وتل د بهرنیانو، زما فکر باندې توافق اول شرط دی تفاهم چې طالبانو سره سوې په دې باندې چې بهرنیان به ووځي یا یو 15 ورځې وروسته وتلي یا 15 میاشتې وروسته وتلي، په دې تفاهم څه وایي په هغه باندې بیا توافق راغلی وایي. دا یوه خبره ده. دوهم چې دی وایي موږ د چا سره جنګ کوو، مثلا هغه خو دوی هغه خلک دوی طالبان بولي، مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي شوي کې زما فکر باندې چې هغه خپله بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې زموږ سره جنګ وکړي. زما فکر باندې زه خپله د وایم چې د ملت اراده ډېر شرط ده.
د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د سولې په اړه درلودې، د طالبانو د یو پخوانی چارواکي او د خلاصون لري د مشر سید اکبر اغا خبرې مو واورېدلې چې له اسدالله لودین سره یې کړې وې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 2016 نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ته مې هروي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تخنیکی کال د یک شمې پرز د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت د درې ګونو قوت ترمنځ په هماهنګي ټینګار وکړو. دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله د ملي شورا د دواړو جرګې وستایلی. ښاغلی غنی د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په نه ترسره کېدو هم اندېښنه وښوده. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانیستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه، یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبوله. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شوه او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنې زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موږ ته راورسېدل.
خاغلی غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14 دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملي شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتي کې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په 2019 منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې په ټول افغانستان کې اوري. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د مرستیال ویاند خبرو ته چې وایي په ننګرهار کې د شاهین اتلس په نوم په عملیاتو کې 200 دایشان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل چې پکې شاوخوا 200 دایشان وژل شوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل اوسمهال په چین ولسوالۍ کې ټول دایشان ځپل شوي او وضعیت بیخي تغیر شوی دی. دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلي راتمنش سره ملکه کړي او په سر کې د شاهین د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
ته اوس ون نفر زیاد داعش گروپونه د منځ تله دا عملیات د میزان په میاش کې شروع شوی وو، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلې او آرام ده.
بلی راتمنه سب لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسیدل. ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اوس هم البته په شډل او مامن سیمه کې داعشان په غزای کې عملاً حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسیدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نه شوې؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل شي چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او نن چې مونږ ته راپور راغلی ولی حالت بیخی وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونږ هلته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالوو، اما په دغه ځایونو کې چې تاسو وویل هلته هیڅ خبره نشته. مونږ پوهیږو چې اوس هلته کوم مشکلات نشته، که مشکلات پیدا شي بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
رادمن صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات، پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او همداسې په خپل ځای پاتې دي.
دوی ته حق ځواکونه او حق مراجع سی ورسره ارتباطات لري، د دوی مسؤلیت ده سی دا د ملي خیزش سره همکاري وکړي. مګر تر هغه ځایه پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري، موږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه موږ ځپلې او د 500 زیات خلک هلته د منځه تللې. دا ته موږ رسیدلی یو سی هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته موږ سرته رسولې او اوس آرامی ده په دا چین په دا نازیان ولسوالۍ کې. لکه مخکې صفه حصارک ولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش څرګندونی موارد لري چې وایي په د ننګرهار په ډیرو سیمو له هغې ډلې پاچین کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش د ځپلو پر سر د شاهین اتلس عملیات پای ته رسېدلي او 500 داعشیان په دغو سیمو کې وژل شوي. اوس په یادو سیمو کې په بشپړ توګه باندې وضعیت له شپږو میاشتو راهیسې تغییر شوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو آزادی رادیو ته وایست. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 2289 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له ښوونځیو په بشپړ توګه بې برخې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د خزینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې د دغو ماشومو نجونو د درس مخه نیولې ده. خو د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو مؤسسو په همکارۍ شاوخوا 200 هغو ماشومانو ته د درس زمینه برابره کړې چې له ښوونځیو محرومه دي او په راتلونکي کې دا پروګرام نور هم پراخوي. تر لنډې دمې وروسته په همدې اړه رپورټ مه هېروئ چې ما په خپله جوړ کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ییزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجي وایي د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
The number of girls in school is much lower.
په ښوونځیو کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان په بشپړ توګه له زده کړو محروم دي او له ښوونځیو لرې پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی. د بالاجي خبر له 2001 میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځیو ته ورځي له 9.5 میلیون ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړ توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس باندې 200 ماشومان په دغه ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمیر نجونې دي.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایلی باشه که
دی وی جګړی او ناامنی هغه لاملونه دي چې جنونو د درس مخینی ولی او لاملې د یو شمیر جنونو کورونه یو هغوی درس نه دی پریخي د په هنی وزارت له نړیوالو محسوس سره په همکاري کې یو شمیر د ماشومان چې د یادو دلایلو له عمله له درس لري پاتې دي په خپل خونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک ماشومان د سیمې زو خونځو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوی چې هم د خونځې لري پاتې جنونه هم پکې درس وایي
محروم ماندن د این مکاتب محلی ما مشغول درس هستند.
خغل مهرداد زیاتوی چې په ټول افغانستان کې سباندې درش پسل کې خزینه خون کې درس ورکوي خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او سره به په مستقیمه توګه لزده کړو محروم جنونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې جنونو ته د زده کړو د ډیر زمینې د برابرولو لږمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي خونځیو خیالي خونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه ده شوی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې جنونو ته د زده کړو زمینه برابر نه شي پراتلونکي کې بعد خزینه کډرونو د نشټوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي. په ولسی جرګه کې د خوست ولایت استازي او د یاد کمیسیون غړي ساحر شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات اندېښنه لرم په دې برخه کې چې چیرې د نجونو لپاره د معارف زمینه ورته مساعده نه کوي چې دوی حداقل هغه توګه ترلاسه کړي د تعلیم یافته ښځو شتون په لومړی قدم کې د یوې کورنۍ د جوړښت لپاره وي د ټولنې او بالاخره د دولت او د حکومت په کچه ډېر اغېزمن دی. نو ځکه اندېښنې وړ مسله ده او هیله ورزوم هم دا ده چې د دولت په اولیتونو کې لومړیتوبونو کې هم دا مسله باید مد نظر ونیول شي.
اغلی شریف ټینګار وکړ چې اوس وخت په ډیرو سیمو کې کلتوري ستونزې ختمې شوي او ډیر کم شمیر خلکو د نجونو له تعلیمه مخالفت کړی خو نو باید حکومت امنیتي ستونزې هواري او ناانډولتیا له منځه یوسي. د نظر ډیر خوندان د انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې ورستیو دوه کلونو کې سیاسي لانجو مصروف ساتلی د پوهنې په څیر حیاتي مسایلو ته پام نه دی ساتلی. وخت په افغانستان کې 4:30 صالح محمد صالح توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بحث سره یو ځای سیده په دسل کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په اعلامیه کې ویل چې دوی د سولې مستقیمو خبرو ته نکشینی. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیه قمندانی وایي چې پر ترکیه تباو د ډزو موضوع څېړي او کره معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تیر ماښام د کابل په شهر نو سیمه کې یو کس د ترکیه تباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتایید څو راپورونه لمخې دوه کسان په دې پیښه کې وژل شول. د عراق پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې 9 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د سلواکیا کین ارخي صدر اعظم رابرت فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغه خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په ورستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی.
لصالح محمد سلیمانانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه او facebook.com/azadiradio facebook پانه کې کتل شي. اوس هم د سپورتي خبرونو واره رسیدلې.
د سپورت ورځنې هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري ټاکل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
نن د افغانستان کرکټ ملي ټیم سره خپل دویم اسمبلی لوبه د نړیوال جام سیالۍ لپاره ترسره کړي. پوره تیاری سره او دغه لوبه هم د تیاری او د نړیوال جام برخي لوبه لپاره
لدې مخکې افغانستان په خپل لومړي دوستانه لوبه کی هالند ټیم ته د شپږ سمندو په توپیر ماتي ورکړه. ټکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوی له ټیمونو سره خپل رسمي سیالي وکړي. د تمريني لوبې شل اورا نړیوال جام سیالي ته د لارموندنې په هدف په هندستان کې روان دي. آسیایی سیالیو ته د لارمندنی په هدف د افغانستان د جودو لوبغاړي په تمرینی لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې و هلکان، یو انجلی، دوه روزونکي او یو د هیئت غړي ګډون کوي. ښاغلی اسدی زیاته کړی چې د دغو سیالیو وروستی دور به د اپریل له 11 تر 19 نیټې پورې په ازبکستان کې وسي. د افغانستان د جودو فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو تر اوسه د دغو سیالیو په 15 دورو کې ګډون کړی دی. او د مارچ د اتمې د شوزو د ورځې په مناسبت د نجونو د بیدمنتون سیالي پیل سوي دي. د افغانستان د بیدمنتون فدراسیون رئیس مستوره ارزو ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 12 نجونو ګډون کړی دي. د نجونو د بیدمنتون سیالي نن پیل سوي او یو ورځ به دوام وکړي.
تاسو د ازادي راډیو لري از د سپورت نړۍ خبرونه او اوریدل. په سپورتي خبرونو کې یو څه چې زمونږ یاد وتلی و د سیار بهادر زاده اتلولي و. دا د یو اف سی یا د الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ د نړیوالو مبارزو د یو ویاند خبري وی چې د سیار بهادر زاده له اتلولي ورسته نن وکړي. سیار بهادر زاده د امریکا په لاس ویګاس نیوادا ښار کې نن سهار د رزمی مبارزو یو لوبه له امریکایي برندن ټاچ څخه په دریم راوند کې د ناک اوټ یا د سبمیشن په تخنیک سره وګټله. سیار بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او د 22مه بریا و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په پیښور کې د خبریالانو یوې ټولنې په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. خبریالانو په دغه مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر رسنیو له بندیزونو ډډه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې ورشي. د خبریالانو په شعارونو پیلېږي.
په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالست د شنبې په ورځ د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د مظاهرې چانو لخوا د حملو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خبریالانو د رسنیو پر دفترونو د سخت دریځ وروستي بریدونه وغندل او حکومت یې پر دې ګرم مبالغه چې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جمعې په ورځ په سند او پنجاب کې تر هغې وروسته پر یو شمېر چاپي او برېښنایي رسنیو بریدونه وشول چې حکومت د ممتاز قادري په نوم هغه کس اعدام کړ چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادري تر اعدام وروسته حکومت پر رسنیو بندیز لګولی او چې داسې غبرګونونه به نه خپروي چې کرکه راپاروي او امن او امان ته خطره پېښه شي چې دغې خبرې سخت دریځې ډلې پر رسنیو غوسه کړې دي. د مظاهرې یو ګډونوال خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو پر دفترونو د بریدونو ټول مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی.
دا د دې حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواري پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زما چې د ټولو ذمہواري په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ولګوله او تحفظ ذمہوار نه کو.
په پاکستان کې د پولي خبريالانو یا رپورټرز وداوت بارډر استاذ اقبال خټک وایي د حکومت د خوخې د رپورټینګ لمخې مخکې هم خبريالانو ته ځان رسیدلې چې باید حکومت یې مخنیوي وکړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده. کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کوم څه شوي دي هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د پاکستان حکومت د فبروري په 9 نیټه د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادري اعدام کړ. قادری ته چې 2011 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر د اسلام آباد په کویسار مارکیټ کې په ډزو وژل و، د ترهګرۍ ضد یوې محکمې په همدې کال د مرګ سزا اورولې وه. د یادونه وړ ده چې ممتاز قادری تر هغې وروسته د پنجاب پخوانی ګورنر په ډزو واژه چې نوموړي د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه.
تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستی رپورټ واورید چې د زبی شفق په غږ او په پیښور کې د یو شمیر خبریالانو د یوې مظاهرې په اړه جوړ کړی و چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه و. په همدې سره رسیدو د یاد خبري پروګرام پایشي بوتل دی ورسته د ورکشوي ځانو خبرونه خبري غهيله د تر پای په دقت اوري کې د شید کوم عزیز پلټولو کې مرسته وکړي.
د ورکشوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخاو بریالي او سیدا د بیان نو تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې کسان پیدا شوی دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالیږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلې.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوي عزیز په اکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو لنې کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی دی او د دوه کسانو په اکله معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلې.
دا د هغه ورور غږ دی چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي رادیو نه ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوی عزیز په نامه د ایواز اکا دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلي څخه. زمونږ یو دوست محمد یوز نومېده چې د 15 کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی و. بعد د 15 کالو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي وو. ما بس کې یو بندي راډیو اورېدلې وه او د ته ویلو چې تا پسې لنډ نه خواره دي، ستا کورنۍ ژوندي دي. دغه سړی ډېره خوشې شو، خلکو ورسره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپل هم 3 کاله مخکې یو اعلان پرېښی و، همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي وو. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی، سپین ګیری شوی دی بعد 15 کالونه. خدای دې دې رادیو کارکوونکو ته نور هم بری ور په برخه کې جزی رادو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زمونږ پیدا شي. زمونږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. مونږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوئ هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهي په لاس به در شي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو. ژوندۍ دي وي ازادي راډیو د خاد او آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه
ګران اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي او د یادونه وړ ده چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی راځي اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی له ده سره دی راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم یو سړی د مسافه نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې او د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3 نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0004 22 14 40 115 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست ګرانو اوریدونکو اوس به ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه اشرف احمد له زابل له خبرې کوم ما یو راغله ده چې په تقریبا 15 کال کې ورک ده نو که ته ته پاته وی د خپل او ما ته د ټلیفون شماره باندې زنګ ووي 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
کندهار د ولایت پریردم زما یو قریب دی چې محمد صدیق نومیږي دا چې محمد رسول زوی دی دا یو دوه درې میاشتې کېږي چې ثابت تکلیف څه مدارک دی هر مؤمن مسلمان ته چې تاسو معلومات د مهربانۍ له مخې دې په دغه شماره موږ ته زنګ ووهئ 0 10 5 5 6 هر چا ته که پاتې وي په دغه شماره کې زنګ راته ووهئ بیا له مهرباني دي
زه سید رحمان نومیږم د غزنی ولایت د مکورله ولسوالۍ خبرې کوم د ازادي راډیو ته رښتو عزیزانو پروګرام ته ما یو ورور ده چې په نامه خلیل رحمان نومیږي او د اعصابو تکلیف لري اعصابي مریض مو ورک ده دا ډېر وخت کېږي نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي 0 9 3 1 0 5 1 1 اوس یو جام مننه دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانه دی وایم هلته به زه وایم اوس مناله یو جام.
هلو السلام علیکم، زه محمد د پونه ولایت د وټپوس ولسوالۍ د فرود لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مطیع الله په نامه باندې چې دا 14 کاله عمر لري دا 14 میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوی دی. خو چا ته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 8 9 9 9 9 دا مار یو کار بیا تکراروم 0 8 9 9 9 9 پچاته معلومات په دې اشماره د مکه زنګ وی او خپل نام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت غنیخیلو ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو زوم چې فضل وهاب نمیږي او په خپل سره شهرت لري د نن تقریبا 9 کاله زیات کم کیږي چې ډیران په لاره اورګان نیولې وو. سورې موږ سره په تماس کې وو وسته به تمام خطر شو او که زه په اصل ما څو معلومات لري پلان یې شمیرو د موږ سره اړیکې ونیسي 0 8 5 4 7 9 بل څه مې را 0 8 2 9 1 3 0
دعا نه دیر مهربانی بیم با سلام
آزادی رادیو صدا پیغام پرېږدم زموږ یو دوست یې شل کاله د مخه سنهداره کشوی دي رحمت الله نومېږي په قومه یې زوی دي د نلغام ولسوالۍ اوسېدونکی دي د جغلان سسګیر زوی دي چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاکوي که دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0 4 4 4 2 شماره یو ځل بیا وایم 0 4 4 4 2 و سلام سلام په احترام
سلام د سوال د ازبی راځي کارکون ته د غزنی ولایت مقصد د سوالیم چې ما زوږ د ګونګای د پرځبه ټولنی میراث ورک ده د راځي لانکر د دلال آباد پولیس والی کی لانکر د اواز ماره مې سم نه سوي نیوال د غزنی ولایت د مقصد د سوالیم هغه سوال په دغه ټلیفون باندې تماس له موږ سره ونیسي یا ته به سره روغ شو 0 و 0 0 4 و 0 0 9 3 0 و 0 0 4 و 0 0 9 3 0 و 0 0 4 و 0 0 9 3 په دغه له موږ سره تماس ونیسي یا هغه سوال یا د ماکس مالا په مسیج کې راولېږي
زه محمد الله زاجه د اوروزګان ولایت نو سره پټم کی ما زما هله خوښ ده چې زما یو ورور دی 14 کلن دی تقریبا 13 ورځې کې چې ورک دی نو په دې هله ما چې د زما ورور کچا پیدا کړی یا یو څه چاته معلوم نو په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړ چې په راویا څلور اچا 52 02 سفر اویا څلور اچا 52 سفر یا دې په دې غشماره زما سره تماس نو سفر اویا 52 20 60 سفر اویا 52 20 60 نور مې وخت نه ده کوم سلام علیکم
السلام علیکم زده رو ته موږ یو ورو پیغام لرو ارشاد په نوم کستای شپک کله شي چورکتای د ملا شریف زوی دای کور دای په اتشتمه کې او ورو را کوم معلومات دي درته په دې نمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړای 0 و 7 3 9 5 9 8 6 په دې نمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسو چې سم د زړه خوخی راته وایي
کندهار ولایت نه خبرې کوم زما یو اخشدې په نامه د شرافتین چې منشور په ظفر هغه باندې د یو کال کې دي چې نظاره کوي اروپا ته تللی دي که مخوا ته تللی دي د معلومات نه لرو هر څه سره د پاکله معلومات ولري نو مهربانې وکړي د ټلیفون په دغه شمېرو دي تماس موږ سره ونه شي 0 0 0 9 د افغانستان د کول نمبر دی 0 5 0 5 1 5 9 دوهمه شمېره ده 0 0 0 9 آزادی رادیو کارکون چې څنګه یو جهان مننه کوم سلام علیکم
یو رک دښمن رک شوی دی تقریبا 2 کال کېږي د هلمند د نادالي ولسوالۍ څخه نیمتلا همت په نامه دی زه محمد قاسم کانی ما کار چاته د نیمتلا همت په حق له معلومات وی بیا د خپل زم غوري نو د اسلامي اتکلم خليفه د شمیره تماس سره سره ونیسي 0 و 0 9 7 8 4 شمیره زل بیا 0 و 0 9 7 8 4 په یاد ولري نیمتلا همت تقریبا 2 کال کېږي د خپل کور لا درا کوي نیمتلا همت د مساجان او ولجان ورور دی نو کار چاته په دې اکل معلومات یو دی خپل زما غوري نو همدا شمیره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ درته وایي
زما خدلا دروازګان د ولایت څخه د ګزوونو سوالې سره پاړي کوي زما دا یو اکاز وی دی د هدایت لا په نامه د شش کال دریم کال دی ورته دی آرام پردار کړی وو او چې نه دره کړی وو چې ترک نه مې میږي ولکه یاد عمل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي که چاته درک مې میږي یا چا پیدا کړی به دغه شماره دې ماته زنګ ووایي 0 و 0 5 5 2 0 پنځه په دغه شمېره کې ماته زنګ وکړي
السلام علیکم. زه ګلماد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد د اوسیدونکو یم. زما یو اکا دی چې په نامه د عبدالواحد دی چې دا 15 کاله کېږي چې دی د افغانستان څخه ایران ته تللی دی. دغه ورونه یې ورته انتظار دی لکه حاجي عبدالعلي او عبدالولي او محمود ولي. که دی د زما غږ په خپله اوري یا یې د ملګري اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0899 یولس
0      0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││[││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ کیږي چې ورک دی د په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دی د شمیره اړیکې ونیسي 0 8 4 1 8 9 8 5 8 شمیره یو ځل بیا تکرارول 0 8 4 1 8 9 8 5 8
السلام علیکم زما نوم نور احمد دی کندهار ولایت سفر په تماس کې زه دا ورکو ځانو او په پروګرام ته پیغام پرېږدم زما دا کازوی دی چې عبدالستار نومیږي د عبدالغفار زوی دی د ورور نوم یې عبدالجبار دی د ده په هکړه که هر څوک معلومات لري 13 میاشتې کېږي چې نظرکه دی کورې په لو والي کې دی زه د کندهار سره په تماس کې یم دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي که دی زما غږ په خپله اروي یا د ده په هکړه نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0 8 0 8 5 0 8 نوم یې عبدالستار د عبدالغفار زوی کورې په لو والي کې دی د عبدالجبار ورور دی نور مو وخت نیسم خدای په امان په مخه مشه
عبدالله چې من ولایت د ګرشو ولسوالۍ د حیدرآباد په سره په اړیکه کې زما د احمد زوی چې دوه نیم میږي 14 کاله کېږي د کوره څخه وتلی دی موږ هېڅ معلومات نشته که یې دپاره څوک معلومات لري یا دوی خپل ګنا اواز اوري ما ته لږ شماره باندې زنګ ووهي
بلے السلام علیکم محمد جم دہ ہلمن ولایت سازر پتماز کی ما صاحب یو کازی دی میرا مد نمی دی د تنزل سکال دی چې د ہلمن د شهر نه درک سوی دی چې لدا چې هر کا په دا کړي په دوش نه روز ما سره اډک ونی سي چه پر و چه پر ات درې نه دوا نه او یو پار سپر بیا یو ځل بیا شمیره درته وایم 0 8 3 2 3 9 2 0 5 0 هیله کوم چې پیغام مې نه کړی.
السلام علیکم ګلیما د پروان د ولایت سیګر د ولسوالي اوسیدونکی ما زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی شپه کاله کې د ګادرېز د ولایت نه درکه شله دی هر مسلمان ورو ته په دې د ده سړي معلومات وي لطفا په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي زمونږ شمېره 0 8 0 9 5 8 0 5 شماره ځل بیا تکرار 0 8 0 9 5 8 0 5 خدای په امان.
ورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم زمرا اکبر منصور زئی د غورماچ څخه پیغام ثبتوم. جمعه د خدای داد زوی د غورماچ اوسیدونکو تقریبا 15 کاله مخکې لادره کورکو اوس ویل کیږي چې جمعه د خدای داد په رادیو ازادۍ کې پیغام اعلان کړی دی لدی قبل هیله کوم چې خپل په ثبتون کې ماشین کې اند الله څرنه وکړي چې جمعنومې پڅه شماره پیغام ثبت کړی دی په دغه شماره زموږ سره معلومات شریک کړي 0 8 8 3 9 5 3 9 بیا تکراروم 0 8 3 9 9 5 اخر درې والسلام.
زما یو اخی دی چې د محمد نبی په نامه دی 10 کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د 4 کسان دیوایانو سره د خپل کور سره نه درکه سوی دی نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه خپل اوري پر دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي 0 8 0 2 3 0 د رادیو ازادي نه مننه.
السلام علیکم زه فتح الله د لوګر د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې وزیر خان نومېږي د لوګر د خروار د ولسوالۍ ده د ملا شفیع خان زوی ده. تقریبا د نن لس کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په حقله معلومات یا دی خپله دماغه اوري زه د ورور یم ما په دې شماره باندې زنګ وږي 0 5 4 درے درے سپر چلور اته شماره د بیا تکراروم 0 5 4 درے درے سپر چلور اته که ها چاته معلومات دی خدای لپاره دی ماته زنګ وکي ان شاء الله ښه شمه به هم دی ترلاسه کی. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اورینونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.